یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په برخه کې یو شان نظر لري. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت پر ضد وروستیو اعتراضونو په اړه د امریکا له غبرګون څخه خبریږي. نور مطالب هم لرو. سلام، زه احمد تکلم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
سلامونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي دی. اخوا په بغلان کې بیا په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی په یو تازه ټویټ کې ویلي چې نن سهار شاوخوا اووه نیمې بجې د کابل په نولسمه حوزه کې یو پوځي تعلیمي مرکز ته څیرمه دوه لاسي بمونه غورځول شوي دي. دا مرکز د کابل په پلچرخي سیمه کې موقعیت لري. تر دې وړاندې ښاغلي رحیمی ویلي و چې دا دوی چاودنې د انتحاري برید له کبله شوي. تېره چهارشنبه د کابل په قصبې کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه دولس تنه وژل شوي ول چې یو شمېر یې د ښوونځي زده کوونکي ول. په هغه برید کې د یوه خصوصي امنیتي شرکت کارکوونکي په نښه شول. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ وایند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې. دغه پیښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د لوی سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر د لوی سلاکار سرور احمدزی په مشرۍ پلاوی پرون یک شنبه د پکتیا له ولی شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو د ولایتي شورا له رئیس او غړو د ځاځیاریوب ولسوالۍ له مخورو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تېره اونۍ د دې ولسوالۍ په علي سنگو سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ ښودل شوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغه خپریږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو په رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپور نل مخی د اعتراضونو پر مهال چې سلو شارونو ته خبره سوي تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای پرون اعتراض کوونکی اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون بانک
دی وی یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی. د ایران فارس خبری آژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه مظاهره چیان نیول شوي دي. ایسنر خبری آژانس راپور ورکړی چې پرون په کرمانشاه کې یو پولیس له اعتراض کوونکو سره په شخړو کې وژل شوی دی. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو په سیرجانس ښار کې یو تن د جمعې پر ورځ د اعتراضونو پر مهال وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. د هنګ کنګ پولیسو نن پر هغه پوهنتون چاپ او حل پیل کړل چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول سوی دی. داسې اندېښنې ولاړ وې چې په دواړو لورو کې شاید د خلکو وینه توی سي، ځکه یو لوری هم نرمښت نه دی ښودلی. په داسې حال کې چې پولیسو د پوهنتون په انګړ کې د وړاندې تګ په حال کې وو، یوې دخولي دروازې ته نږدې اور لګول سوی و. اعتراض کوونکو پر پولیسو اور شیندونکي بوتلونه وغورځول. پولیسو پولیټکنیک پوهنتون کلا بند کړی او پر محاصره شوي اعتراض کوونکو اوښکې بهونکي ګاز کارولی او اوبه یې پاشلی دي. پولیسو خبرداری ورکړی که بلوا کوونکي له مرګونو وسلو کار اخیستل بند نه کړي، دوی به هم د هغوی پر ضد مرمۍ وکاروي. په بله سیمه کې بیا اعتراض کوونکو له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یوه لویه لاره بنده کړې چې د هانګ کانګ ټاپو له کولون ټاپو وزمې سره تړي. پرون بیا د اعتراض کوونکو د غورځنګ په پلوي د هانګ کانګ په مرکزي برخه یو سولیز اعتراض وسو. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د هغه هېواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون یکشنبه په مینسک کې خبریالانو ته وویل چې د 2020 کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د په عین حال کې وویل چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه وي. د خبرونو پای.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوري رسره وسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ګلبدین حکمتیار او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونه وای د رایو د بیا شمیرنې په روانه لانجه کې د دوی دریز یو دی. لبلې خوا ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دوی سره له سلا مشورو پرته د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل کړی، خو کمیسیون دا ادعا بې بنسټه بولي.
د ولسمشرۍ ټاکنو نورمندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د هماغه اختلافونو ولاړ په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې سلګونه وسلوال او د هغوی د کورنۍ غړي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
موږ روا وخت دلته جنگ دپاره او دلته جنگ موږ نه وو، هسې افغان وجنه وه. او بیا اخر کې بس د حکومت طرف نه فشار ډېر شو نو راغلو دلته سولې باندې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ایزو اعتراضونو پر وړاندې د حکومت لخوا د ځواک کارول غندلی دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت او بخې د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د دوی دریز یو دی. د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي دواړه لوري د انتخاباتو د راتلونکي برخلیک په اړه سلا مشورې کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پریکړو په اړه یو غږ دی. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپلې پریکړې یوازې د قانون او د کمیشنرانو لخوا د جوړو شویو طرزالعملونو پر بنسټ مخکې وړي. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات لري.
سیاسي مخالفین د سیاسي یووالي په دور شل کې د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیر شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې یې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې دواړه لوریو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو دریز لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جریر په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
د وایت روسا د دواړو ټیمونو ترمنځ د ائتلاف اړه بحث نه دی شوی، مګر یو ټکی روښانه دی چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو دریز لري. د ثبات او همپالنې او اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی. که رای شمیرنه دوام وکړي، دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ښاغلي عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقي ازادي راډیو ته وویل د دې اړتیا احساسیږي چې دواړه انتخاباتي ټکټونه له دې هم نږدې همکاري ولري. د وای د اوس لپاره زموږ مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز العملونو پلي کول او له دې مخنیوی دی چې یو متقلب د افغانستان پر راتلونکي حاکم شي. د اوس لپاره همدا مشترک هدف دی، خو نوې موخې هم لرو. دا په تیرو دوو اونیو کې دریم ځل دی چې د ثبات او همپالنې او سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشران یا هم استازي سره ګوري. دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې له دې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی و. ښاغلی عبدالله پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداری هم ورکړ که د رایو بیا شمیرنه ونه دروي، په افغانستان کې د بحران د راتلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي. عبدالله چې په روانو ولسمشرۍ انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی، دغه شانې د اعتراضونو د پیل په اړه خبرداری ورکړ، خو د دې ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نوری په ځواب کې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هیڅوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه دې هم څوک دا ډول فکر کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شویو طرزالعملونو پر بنسټ مخته وړي او که چیرې د دوی د کارونو مخه نیول کېږي، د حکومت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې مداخله وکړي.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرته له دې چې د دوی قناعت ترلاسه کړي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه یې پیل کړې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې کمیسیون دا ځل پیل شوې پروسه به هم حل نشي کړی او دا ستونزه به همداسې پر ځای پاتې شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څار ټولو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د کاندیدانو استازو ته کافي معلومات ورکړي دي. د کابل سټوډیو فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وبخښي ټیفا وایي انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره یو منظم پلان نه درلود او بیا یې دا پروسه پیل کړه. د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیبالله شینواری ازادي راډیو ته په دې اړه د دوشنبې په ورځ وویل
ستونزه دا ده چې کمیسیون څو کاره نه دي کړي. یو خو یې دغه میر محلونه چې ما وویل 2422 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی، یو مسله. دویم کار یې د افغانستان خلکو ته د بایومیټریک شوي رایو شمیر نه دی معلوم. او درېیمه مسله، کمیسیون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلانوو. موږ د حل لارې خواته نه ځو، موږ له بده مرغه یو بحران خواته روان یو چې پایلې به یې منفي وي.
ښاغلی شینوار رای وایي دغه کمیسیون د ژر تر ژره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول معلومات شریک کړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینۍ ستونزې حل نه شي کړی. د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری:
د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه پخوانۍ ستونزې حل نه شوې کړی. لامل یې دا و چې کمیسیون باید د هغو 300,000 رایو په اړه د رسنیو او څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای. خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه.
ښاغلی اصغری وایي د انتخاباتو کمیسیون باید زر تر زره د 300,000 رایو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه وځنډول شوه چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود. خو ښاغلی سادات د څارونکو بنسټونو د انتقاد په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی یې له وړاندې کافي معلومات د دغې پروسې په اړه البته له دوی سره شریک کړي وو.
مونږه ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه وه دوی ته مبلنه ورکړې وه تر څو دوی په دغه پروسه کې زموږ سره ګډون ولري او د ډېری سیاسي احزاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نرمندانو استازي راغلي وو. دوی ته مو د هماغه اختلافي موضوعاتو په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دغه موضوعاتو په اړه مو ټول هغه تیاره اړخونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د دغه کمیسیون د وایاند زبی الله سعادت په خبره دا مهال د هیواد په لسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. بلی تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم فیروزی عزیزی. قدر من اوریدونکو، د کابل سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریالانو چې د انتخاباتو او د رایو د بیا شمیرنې په برخه کې د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه نجې سپې ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په هیواد کې د کبانو د روزنې اتیا نوي فارمونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه به د کال تر پایه په هرات، بلخ، کونړ او لغمان کې جوړ شي. نوموړي وویل تر دې وړاندې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور په مرسته د هیواد په کچه د کبانو د روزنې څه باندې 2000 فارمونه جوړ شوي دي. د کبانو د روزنې د دغو فارمونو د تولید کچه په کلنی ډول څه باندې 10000 میټریک ټنو ته رسیږي او زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابرۍ شوې دي. بلخوا اقتصادي کارپوه میرویس افغان وایي په هیواد کې د کبانو د روزنې لپاره څه ناسه فرصتونه برابر شوي، خو په وینا یې د کبانو د خرڅلاو لپاره هم باید کار وشي او یو ځانګړی بازار ورته جوړ شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د هرات د وړو د تولید فابریکه لرونکو سکل د سوداګرۍ خونی په همکارۍ د بهرنۍ غنمو پر ځای کورنی غنم اخیستی دي. د دې خونی مرستیال توریالی غوسینن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات تولیدي فابریکو دغه غنم له بیلابیلو ولایتونو اخیستی دي. نوموړي وویل چې دغه اقدام د بزګرانو د هڅونې او د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لامل شوی. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي تر دې وړاندې وړه له قزاقستان او پاکستان څخه راتلل چې په ګرانه بیه پلورل کېده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 2 پوله، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستاني روپۍ 398 افغانۍ.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته، د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د ځواک کارول او د ډله ییزو ارتباطاتو د خدماتو پرچوي غندلې. د ایران لسګونه ښارونو کې خلک وروسته له هغو واټونو ته راووتل چې د تیرې پنجشنبې په ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. د راپورونو له مخې په دې مظاهرو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 1000 تنه نور نیول شوي. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی او دا شیبه د تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. نوری صاحب، خبرونه ته راغلی. متحده ایالاتو په ایران کې د روانو مظاهرو پر وړاندې په عکس العمل کې دقیقا څه ویلی دي؟
بلې تکل صاحب، د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو یعنی انټرنیټي خدماتو او د غرض نورو شبکو د خدمتونو پرچاوي غندلې ده. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون شپه خپره کړې، له سوله ییزو اعتراضونو د ایران له خلکو ملاتړ څرګند شوی دی. پکې په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ د اعتراض کوونکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارول او پر ډله ییزو ارتباطاتو د سختو محدودیتونو لګول غندو. دا اعلامیه البته درې ورځې وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمې ولګوله او د غرض د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان هم وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو په مهال چې 100 ښارونو ته خپره شوي، تر 100 ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. د ایران فارس خبري آژانس د راپور له مخې د مظاهرو پترس که شاوخوا زرتنه نیول شوی دی او دغه راز ویل کیږي چې د ایران د پلازمینه تهران په ګډون د هیواد په ډیره برخه کې تر اوسه د انټرنیټ خدمتونه بند دي او خلک ورته لاسرسی نه لري. دغه راز راپورونه کوم ویل شوی چې لکتر لګه دغه مظاهرو پترس کې 12 کسان وژل شوی دي.
بلې نورسب او د امریکایي چارواکو د دې څرګندونو پر وړاندې د ایران غبرګون معلوم شوی.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون پرته له دې چې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شو کسانو یاد د ځینو ځایونو د ویجاړېدو یادونه وکړي، اعتراض کوونکي اشرار وبلل. خامنه‌ای وویل د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. البته ایران چې د انرژۍ بډایه زیرمې لري د حکومت د سبسیډي په مرسته تر اوسه پکې د تیلو بیې ټیټې دي، خو له دې سره سره دا هیواد په کور دننه د تیلو د اړتیاو په پوره کولو کې ستونزې ځکه لري چې د اومه تیلو د چند ځایونو ظرفیت نه لري. نړیوالو بندیزونو هم له دغې ستونزې سره مرسته کړې، ځکه د دغو بندیزونو له مخې ایران نشي کولی چې خپل چند ځایونه نوي کړي یا د زړو تاسیساتو ماشینونو ته پرزې له بهره راونیسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون وویل چې حکومت به یې ناارامیو ته اجازه ورنکړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نومیندی ښودل شوی ویلي چې د نظم د ټینګښت لپاره به دا وزارت هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. البته د یادونې وړ بولو چې له دې مخکې په 2001 میلادي کال کې د ایران د وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد هم پر تیلو سهمې لګولې وه چې په وړاندې خلکو قهرجنو مظاهرو ته مخه کړه، ډیرو د تیلو ټانکونو ته اور واچاو چې بالاخره دولت مجبور شو چې دغه سهمې په 2015 کال کې لغوه کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمنه اوریدونکو. په ایران کې له اعتراضونو وروسته د امریکایي چارواکو د غبرګون او د دغه برګون پر وړاندې د ایرانی چارواکو د څرګندونو جزئیات مول ازادي رادیو اوریدل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ننګرهار ولایت سیمایز چارواکی وایي چې په یوه اونۍ کې د داعش ډلې شاوخوا 400 غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. دوی وایي په دې کسانو کې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا په تسلیم شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د ننګرهار دولتي مسؤلینو د یک شنبه په ورځ هغه درې اتیا تسلیم شوي وسلوال رسنیو ته وښودل چې د دوی په وینا ټول د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یادو وسلوالو د تسلیمۍ په غونډه کې وویل چې د یوې اونۍ په دوران کې ورته په سلګونو کسان تسلیم شوي چې پکې پاکستانیان او نور بهرنیان هم شامل دي.
د دې نه علاوه 190 ښځې او 200 ماشومان هم دي چې دا 390 کسان کیږي. د تسلیم شوو کسان نه نن دلته حاضر چې کوم یو دي 300 کسان دي او 200 کسان مخکې تاسو ته ښودل شوي. زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې
والی وای په تسلیم شوو کې بهرنی وسلوال د هغوی میرمن او ماشومان به کابل ته انتقالیږي او هغوی به د خپلو اړوندو هیوادونو سفارتونو ته په رسمي ډول سپارل کیږي. تسلیم شوي کسان وای د پاکستان په دینی مدرسو کې ورته دا درس ورکول شوی چې په افغانستان کې جهاد دی، نو ځکه دوی د ننګرهار اچین ته راغلل. د ډیورند کرخې بلې غاړې ته د تیرا او ورغزو دوه تنه تسلیم شوي وای
افغان وجن پچرو باندې اکمالات کول داعش سے بیا خیر کے بس حکومت طرف نه فشار ډیر شو راول د تحصیل باندې.
د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي وای پاکستانی استخبارات تل هڅه کوي چې په افغانستان کې روان جنگ او افغان وژنې ته دوام ورکړي او خپل شوم پلانونه دلته پلي کړي.
لاس افغانان باندې پکې ټول د پولی دا غاړي دي، اکثریت پنجابیان ورکزی او داسې نور دي. زه د پنجاب ادارې ته وایم تر څو پورې افغانان وژني، افغانان به مړي چې خو ستاسو غلامي به هرګز ونه مني.
څو ورځې وړاندې یو شمېر تسلیم شوو داعش وسلوالو په ننګرهار کې ویلي وو چې د زرو په شاوخوا کې ملګري یې کونړ ته تللي او هلته به جنگ ته دوام ورکوي. خو د یکشنبې په ورځ د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې دلته هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف عملیات پیل شوي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، زمونږ خپرونه روانه ده. دا شیبه ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي، په هیواد کې د رواني جګړې د پای او سولې ته د رسیدو په برخه کې چې کله هم یو مثبت ګام اخیستل شوی، طالبانو د هرکلی پر ځای ورته په تاوتریخوالي ځواب ورکړی. د سرمقالې د لیکوال په باور، هر کله چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی او هغوی د جګړې پر ځای د سولې میز ته رابللي، دغې ډلې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی او د افغان حکومت، امریکا او نورو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو لوري شته فرصتونو ته هم ارزښت نه دی ورکړی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د سولې په اړه د افغانانو خوبونه رښتیا شي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې طالبان په ټوله کې خپلواک نه دي او د سیمې د ځینو هیوادونو د استخباراتو ترڅنګ د پاکستان له لارښوونې او خوښې پرته د جګړې او د سولې لپاره یو ګام هم نشي اخیستی. د سرمقاله لیکونکي په باور، د درې طالب بندیانو او د افغان امریکایي پوهنتون د دو استادانو د تبادلې په برخه کې د طالبانو له لوري رامنځته شوی خنډ او ځنډ هم د پاکستان په مستقیمه لارښوونه شوی، ځکه په خبرې د طالبانو په لیکو کې هم اوس به هده اختلافات رامنځته شوي او تر څنګ له حقاني شبکې سره هم چندانی ښې اړیکې نه لري. بیساب رسپانی بیا لیکلی، داسې ښکاري چې د انتخاباتو او د سولې بهیر دواړه سمدستي له بنبست سره مخ شوي دي. وړاندې راغلي د سولې بهیر د بیا ځلي پیل لپاره د امریکایي پوهنتون د استادانو او د طالبانو د درې تنو تبادله یو ښه ګام کېدای شو، چې دا پروسه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ ښکار شوه. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د رایو د بیا شمېرنې د پیل هرکلی کړی. وړاندې راغلي د شکمنو رایو د تفتیش او بیا شمېرنې بهیر ښې یوه اونۍ وخت ونیسي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا باید په یوه اونۍ کې اعلان شي او کنه د بیا ځنډولو زغم له هیچا سره نشته. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له انتخاباتي قانون، مقرراتو او تګلارو سره سم خپل کار مخته یوسي او کنه د ټاکنیزې پروسې بیا ځنډیدل به ناوړې او منفي پایلې ولري، چې دا به په ټاکنیز نظام د خلکو باور له منځه یوسي. د سرمقالې په پای کې راغلي، د کړکېچ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي او افغان مسؤلې ادارې او یونما باید دا ومني چې د یو شمېر کاندیدانو له لوري د ټاکنو کمیسیون یرغمل شوی او دوی باید د فشار لرې کولو لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا او د هرې هغې هڅې مخنیوی وکړي کوم چې د خلکو رایې بیارزښته کوي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ نلی کې د انتخاباتو د مخنیول د هیواد د اقتصاد د مخنیوي په معنا ده. د انتخاباتو کمیسیون که چیرې خپلواک وي نو باید یوه ثانیه هم تسلیم نشي. شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، هغه چا چې په انتخاباتو کې برخه یې نه ده اخیستې پر ځای کار یې کړی دی. جعفری لیکي، د انتخاباتو پر وړاندې د رایو لشمارنې مخکې ګواښ کول لوی خیانت دی. عبدالباری لشکین ولسوالۍ نه لیکي، له هر کاندید نه مهیله دا ده چې نور نو یو پر بل نیوکې ونه کړي که د ولس خیر غواړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، تر بل هر وخت زیات داعش ډله په ننګرهار کې کمزورې شوې ده. او سمیع الله صابر زړګی له هلمند څخه لیکي، د هلمند ولایت ورزشکارانو ته د ولایت مقام پیغام دا دی چې دوی ورزشکارانو ته پام نه کوي، او هیله مو دا ده چې د هلمند ورزشکارانو ته ځانګړې پاملرنه وشي او وستایي، ځکه چې له کندهار څخه د وشو په برخه کې کلپونو زیاتې بریاوې راوړې دي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې زما رایا زما حق د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د دو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري او یو ملکي وګړی ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په یوه تازه ټویټ کې ویلي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل په 19مه امنیتي حوزه کې یو پوځي تعلیمي مرکز ته څیرمه دوه لاسي بمونه غورځول سوي دي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. په بغلان کې په یو طرف کې پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمانداني وین احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. دغه پیښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونی اعلامیه کې د سولې ایزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. د اعلامیه وروسته لاغه خبریږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو په رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د هانګ کانګ پولیسونو پر هغه پانتون چاپه وهل پیل کړل چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول سوی دی. داسې اندېښنې ولاړې وې چې په دواړو لورو کې شاید د خلکو وینه توی سي، ځکه یو لوری هم نرمښت نه دی ښودلی. په داسې حال کې چې پولیسو د پانتون په انګړ کې د وړاندې تک په حال کې وو، یوې دخولې دروازې ته نږدې اور لګول سوی او اعتراض کوونکو پر پولیسو او شندونکو بوتلونه وغورځول. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره داسې وخت کړې چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار لوو د ماښام تر او ازادي راډیو اورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو د دې اونۍ ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق چمتو کړی، ورته غوږ شئ. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دېونی بحث مو په دوهم ځل د انتخاباتي محل ویش د نقص څرنګواله ته ځانګړي کړی. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د دغو انتخاباتو وروستي پایلې د اقرب په 15 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې امله یې له خلکو بخښنه وغوښتله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې انتخاباتي محلویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یو لړ ستونزې او د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محلویش پلی کړي. دا چې نوی انتخاباتي محلویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محلویش به بشپړ سي په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان علي افتخاري او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د سمیر رسا میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته خراغ لاس وایم. لومړی پوښتنه له افتخاري صاحب نه پیلو، که درته ووایي چې د انتخاباتو دوهم محلویش هم ناقص، لامل یې په څه کې وایي؟
سلام بر شما و شنوندای محترم. البته این میتونه که عوامل مختلف و متفاوتی داشته باشه. ما اول اینکه یک سری مشکلات تکنیکی در جریان کار به وجود آمد، از انتقال مواد به سرور مرکزی گرفته تا مسائل شکستانده شدن دروازه عمومی ساختمانی که در دو اتاقش مواد حساس بود که از طرف یک از تیکیتا متاسفانه برای دو سه روزی بستمان، و از طرف دیگر پایین بودن سطح آگاهی ناظرین از مسائل تکنیکی در بسیاری از موارد از عوامل دیگه بود که
افتخاری صاحب دا خود لومړی نقص که دغه عوامل و دغه دورستی نقص پاره کرده و چه دغه لامل سکیو؟
در مورد دوم ما عینی مشکلات داشتیم. ما دا تقریبا دو سه روز چهار روز را ما منتظر اما مشکلات تکنیکی که شرکت قرارداتی در ملوک داشت و باید اما جزئیات با کمیسیون شریک می ساخت تا کمیسیون بر مبنای از اما در واقع تصمیم می گرفت. در مورد محلاتی که در او نگرانی وجود داشت که یا به شماری باید می رفت یا به تفتیش، و از طرف دیگه تقریبا دو سه روز دیگر ما باز هم به خاطر ملاحظاتی که بعض تیکتای مختلف در رأس ثبات و همگرایی داشت باز هم ما تل ماندیم. امور رقمی که دیروز دوباره یک اعلامیه رهبری داشت به خاطر از اینکه ما به یک راه حل منطقی برسیم، اگرچند در چارچوبات قانونی و اصولی و طرز العمل و لوایح کمیسیون میتونه که کار خدمه بده و تکیتا نمیتونه پروسه را به شرکای انتخاباتی نمیتونه پروسه را متوقف بسازه. اما از جایی که افغانستان در یک شرایط حساس قرار داره و ما خواستیم که یک بار دیگه در واقع انعطاف پذیری داشته باشیم و بشنویم که اینا دوستای ما چه ملاحظات دارن، ملاحظات از اونها رو در نظر گرفته، البته مطابق به قوانین، نه اینکه هر ملاحظه‌ای که داشته باشه، چون کمیسیون هیچ گونه سفارش و ملاحظه به سلیقه‌ای را نمیپذیره، صرف قانون انتخابات، لوایح و مقررات برشان اصل است. اما باز هم اگر مواردی اونا داشتن که در واقع شفافیت پروسه را بیشتر ضمانت میکرد، به او خاطر ما خواستیم که باز هم پروسر متوقف.
علی افتخاری دغه پختنه له اغل سمیر رسانه کو. سمیر رسا ګورو چې دوم ځل د انتخابات خپلوا کمیسون دغه انتخاباتي محلویش ناقص ک، دغه څومره د انتخاباتو مشروعیت ته زیان رسی، څونو د خلکو باور په انتخاباتو کمایي؟
سپاسگزار. سلام خدمت شما آقای افتخاری و همچنان شنونده های محترم رادیوی شما. نقص تقوی متاسفانه که از کلانترین چالشی است که پروسه انتخابات صدمه میزنه و هر بار که این وقت پوشی صورت میگیره و نقص تقوی انتخاباتی از سوی کمیسیون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که متاسفانه وقت نقض از سوی نقض تقویم میشه به این معناست که نقض قانون شده و نقض قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده، و در اینجا ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخوایم تا در قسمت نقض تقویم و نقض قانون که از سوی کمیسیون صورت گرفته موقف خود را روشن بسازه و بر اساس قانون را تعبیر بکنه که برای بار دوم و چندین بار که حالا مکررن کمیسیون مستقل انتخاباتی را نقض میکنه، از لحاظ حقوقی و قانونی این تخلف انتخاباتی که صورت گرفته چه چیزهایی را میتونه اینا از لحاظ قانون بر از اینا تطبیق کنه. در پهلوی از او این تاثیرگذاری زیاد و مستقیم بر رویه و بر افکار مردم همچنان داره و امو اعتماد و اعتباری را که مردم نسبت به پروسه و نسبت به انتخابات ششم میزان داشته، هر بار وقت خوشی ها و هر بار خلاف قوانین و طرز عمل هر حرکت ها باعث میشه تا اینکه امو مردم هم اعتبار خود را نسبت به پروسه از دست بده.
افتخار صاحب مسئول کی گشت انتخابات و خپلواک مسون کې د نن په ځنګړی توګه د کمشنرانو ترمنځ اختلافات دی باعث سو چې جنو ټیمو ته دغه اجازه ورکړي چې انتخابات په خپلواک مسون کې د نن مداخله وکړي. البته په خپل سر باندې دغه د بایومیټری یا د بیا شمیرنې رای چې کومې وي دغه ودروي. دا څومره واقعیت لري دا خبره؟
ما کلمه اختلاف استفاده نمی کنم، اما تفاوت دیدگاه وجود داره. در هر نهاد تفاوت دیدگاه وجود داره و یعنی می تفاوت ها است که در واقع مکمل یک جریان یک پروسه میشه در واقع. اما چیزی که در کمیسیون مهمه و اصل هم هست، هر تصمیمی که این درست است بعضی تفاوت دیدگاه های وجود داره، اما در نهایت به اساس اکثریت آرا تصمیماتی که گرفته میشه او به حیثیت قانونی و اجرایی را داره.
قدر ته وی چې د دوم ځل د 1255 محلونو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش کارونه تر کومه حد پر رسیدلی، په کومو ولایتونو کې بشپړ سوي او په کومو ولایتونو کې لستونزو سره مخامخ وو؟ ولې کمیسیون پریکړه وکړه یو ځل بیا چې دغه پروسه بیا ودروي؟
در واقع ولایتی که تفتیش آغاز شده 24 ولایت، ولایتی که تفتیش آغاز نشده 10 ولایت است. ولایتی که تفتیش و باشماری از او تکمیل شده 4 ولایت است. ولایتی که بسته است ولایت کندوز است، تخار است، بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپول، پروان، پنشیر و ولایت ختم شده بادغیس، بامیان، لغمان و اروزگان. اینا تفتیش و باشماریش ختم شده. البته با ذکر یک مسئله که دیروز فیصله زمان شد و در فیصله ذکر است که صندوقایی که باز بوده اونا باید کارش انجام شوه، محلاتی که با شماری جریان داشته، اما صندوقایی که باز نشده الا امرسانی پروسه متوقف میشه تا با تیکتایی که در مورد ملاحظات داشتن و اونای دایشی بود که ما ملاحظات منطقی و قانونی داریم. ما به خاطر از اینکه عموم ملاحظات در واقع رویش صحبت کنیم و به یک جنبندی برسیم که واقعا ملاحظات اگر موارد قانونی داشت و لحاظ شوه، بنان موارد ولایت دیگه که هنوز با شماری و تفتیش تکمیل نشده بود الا هدایت بعدی رهبری کمیسیون پروسه متوقف.
علی افتخاری په خپل خبرو کې ادونه وکړه و د هواد شرایط او حالات ته په کتلو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون باید دغه پریکړه وکړي چې ل خپل تر ازول عملونو لوایح او مقررات او قانون تیر سي، بلکې یا مصلحت ته غاړه کړي. ځکه شرایط هم د سراغلي دي. دلته شرایط مهم دي که قوانین مهم دي، طرز عملونو او مقررات مهم دي چې کمیسیون ماتای تر پخولند کوي.
ما فکر میکنیم قوانین و طرز عمل ها خط سرخ است و خط سرخ نباید نقص شوه و ای که دلایلی هست که کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه، هیچ قدری دلایل میتونه معجب باشه، این که کمیسیون شکایت پس از ارزیابی و تحلیل خود باید بررسی بکنه. ولی نظر به ارزیابی هایی که ما داریم، متاسفانه اگرچه کارهای خوبی کمیسیون را هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی در پهلوی از او نمیتونیم از نگرانی ها و چالش ها و متاسفانه خلاهایی که در کار کمیسیون وجود داره را ما ازش چشم پوشی بکنیم. حالا اینا آمادگی گرفته بودن برای انتخابات ششم میزان و یا برای انتخابات ریاست جمهوری برای حضور و اشتراک بیش از 8 میلیون تا 9 میلیون نفر، ولی سقف کم مشارکت مردم باید در از اینا بیشتر سهولت ها را به میان می آورد تا اینا خوبتر و سریعتر استفاده از دستگاه بایومتریک. یکی از سهولت های دیگه بود که صدر رای کار کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمد، اینا به زودترین فرصت می تانستن که کار خود را انجام بدن. همچنان مسئولیت بخش تکنیکی را وقتی کمپانی در ملک می گیره به زودترین فرصت، اونا چون تمامی وسایل هم رفت بر از اونا میگرفت و بخش تکنیکی بر از اونا مربوط میشد، از لحاظ تکنیکی هم مشکل بر از اونا حل میشد. ولی در این جریان که اینا موقف واضح نداشتن، اینا باید وضاحت بتن که چی چیزهای اختلاف درونی، مدیریت ضعیف، فشارهای سیاسی، چی چیزها باعث شده تا کمیسیون با کندی کار مواجه بسازه و پروسه را زیر پرسش ببره. خب یک بار تقویم نقص میشه، ولی برای بار دوم که مطمئنن باید حداقل موقف گیری خود کمیسیون شکایت در برابرش داشته باشه، چون این بار نقص شدن با باعث از بین بردن سلامت پروسه میشه.
پو بیا بیا دی انتخابات محلویش ناقص پو انتخابات دی خلق باور تا زیان نرسوی؟
خب به لحاظ روحی ممکنه اکثر مشکلات را بدون شک خلق میکنه، چون عامه مردم از آنچه که جزئیات در کمیسیون است کمتر آگاهی دارند، این واقعات را کمتر میفهمند. اما چیزی که برای کمیسیون مهم است شفافیت موضوع در پرتو قانون و مقررات و لوایح مربوط به انتخابات است و این یک اصل است. ممکنه در قسمت حتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ملاحظاتی داشته باشه. ما شخصا خودم در یک بحث رسانه‌ای که حضور داشتم اونها صحبتش بود که در قسمت یک مقدار خوب مشکلات متوجه کمیسیون هست، که باز در این قسمت باز کمیسیون دلایل خاص خود داره. یعنی تا جایی که ما بررسی کردیم این تنها عامل یا مقصر قضیه کمیسیون نیست. ما مرقم که پیشترم اشاره داشتم
نو توک دیتی کمیسیون نده، زکر کمیسیون ده قانون ده لوایح و مقررات و لمخی طرز الامان و لمخی ده صلاحیت لریم.
البته بحث محافظه‌کاری نیست، اما ما بیشتر تلاش کردیم که یک انعطاف پذیری داشته باشیم که تکتا در واقع مطمئن شود از پروسه. ما یعنی یک مثال تکنیکیش ما به شما میخوایم بگم، پایین بودن آگاهی در خیلی از مورد سبب میشد که کاری که در 10 دقیقه انجام میشه در 3 ساعت طول میکشه، چون اول کارمند تکنیکی ما باید و ناظر را آگاه میساخت، بعد از اینکه آگاه میشد بعد از او خلاصه و قضیه را میدید، بعد از اینکه مطمئن میشد کار انجام میشد. چون تعهدی که کمیسیون داره اینه که تا از جریان کار کمیسیون در واقع یک ناظر خود مطمئن نساخته و کار انجام نمیشه، به خاطر از اینکه اونا خود مطمئن بسازه و فردا نگویه که مثلا خب بینی کار را که امور خمی که حالی اکثر موارد اتهام بسته میشه که مثلا خب بینی موارد ما در جریان نبودیم و مسائل از این دست. بنان ای متاسفانه در واقع سبب شده نمی عوامل مختلف. یعنی به لحاظ کاری وقتی ما 6-7 روز را ما تنها کار ما متوقف میمانه و کاری که در 3 شیفت جریان داره، شما 7 روز کاری 3 شیفت شما وقت در نظر بگیرین کار کمی نیست. میفهمم مشکلات ایجاد میشه، بعضی ها ممکنه نیازهای عامه مخشوش شوه، اما خواهش ما از شرکای انتخاباتی از مردمیه که حوصله بکنن، ضمن از اینکه کمیسیون عذرخواهی داشت از تعویق مسئله، کمک بکنن کمیسیون برای از اینکه ما یک نتایج برآمده از کار شفاف و مطمئن را داشته باشیم.
سمیر رسام، در انتخابات خپلواک کمیسیون لنوم نپیدا د خپلواک، دلته د انتخابات خپلواک خپل کارونه کې خپلواک نه ده، بلکې ځینې وخت انتخاباتي ټیمونو ته دوی غاړګ دي، دوی فرمایشو ته غاړګ دي، دوی وړاندیزو ته غاړګ دي، دلته دوی حقوقي مشروعیت تر پختن لاندې ناراضي.
نظر به طرز العمل ها و قوانین انتخاباتی، دستای انتخاباتی حق دارند تا نگرانی ها، خواست ها و همچنان چالش های را و یا شک ها و تردید های را که نسبت به پروسه دارن با کمیسیون مستقل انتخابات در جریان بگذارن، و کمیسیون هم به اساس همین طرز العمل انتخاباتی مکلف است تا به خواست های مشروع دستای انتخاباتی پاسخگو باشه. ولی ای به این معنا نباشد تا فشار از سوی دستای
دلته دی کاندیدانو دی تیمونو او دی انتخابات خپلواک کمیسیون ترمنز یو قرارداد لاسلیک سوی دی قرارداد لمخه هر انتخاباتی تیم مکلف ده چې دی انتخابات خپلواک کمیسیون قوانینو پریکړو تصمیمونو ته احترام ولري. دلته خو دغه مقرره یا د قرارداد تر پښو لاندې سوی نه ده.
در طرز العمل انتخاباتی گفته شده که به اساس از او اینا حق دارند تا نگرانی های خود را با کمیسیون شریک بسازه، و کمیسیون مکلف است به اساس همین طرز العمل به خواهشات به خواست های مشروع از دستای انتخاباتی پاسخگو باشه و اونا را قناعت بده. ولی باریکی های دیگه که من مطمئنا منظور شما شاید از تحریم پروسه باشه که دستای انتخاباتی تحریم کردن، تحریم راه حل نیست و اینا میتونستن از راه های دیگه حتی با میانجیگری نهادهای بی‌طرف و نهادهای ناظر این پروسه را پیش ببرن، ولی تحریم رای حل نیست. اما کمیسیون وقتی که یک مرحله را به پایان نمیرسانه و مرحله دومی را آغاز میکنه، مطمئنم که زیر پرسش میره. حالا به اساس طرز العمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، یعنی هر کدام از این باید به نوبت صورت بگیره. وقتی آرا تفتیش نشده و در اینجا دستای انتخاباتی پرسش دارن، پس باید کمیسیون به خواستشان احترام بگذاره و به خواست مشروعشان البته پاسخ بگه و قناعتشان حاصل کنه، چون اونا زینف هستن و نفع و برد و باختشان در پروسه مطرح.
افتخار صاحب بده من باید سترگ پټ نه شي چې لر نور انتخاباتونه د انتخابات یو څه ناس شفاف و ځنګړی توګه د بایومټریک نه استفاده بیا خصوصا سرور ته د رایو انتقال په پروسه مده د خلکو باور ډیر زیات لوړک. خو ګورو چې د درملو کمپنۍ څه ډول چې له قرارداد سره سم باید دوی خپل راپور کمیسیون ته په وخت سپارلی وای، باید دغه ستونزې په چې د راپور کې وای په خپل وخت حل کړی وي، حل یې نه کړی.
ای که مقصر این تعویق واقعا کیها هست و در نتیجه بعد از اعلان نتایج مقدماتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی این موضوع بیشتر روشن خواهد ساخت. اما تا جایی که ما میفهمیم و به ما را معلومات دادن شرکت درملوک ایه که بعضی این در گذشته ها فقط دو مورد بود از شش موردی که بار در دستگاه بایومتریک باید را بررسی میشد. یعنی می عکس از روی عکس، مثلا بعض وقتا اتفاقای افتاده و گزارشی که در ملوک دادن، مثلا یک نفر سرش خم بوده اما اون نفر تکنیکی که معلومات صحیح نداشته از اون قسمت بالا عکس گرفته که درست قابل تشخیص نیست برای زمین شرکت. و از طرف دیگه این شما حساسیت موضوع رو میفهمین که یک رای میتونه سرنوشت کل انتخابات تغییر بده. یعنی می بالفرض که اگر می آدم واقعا این قصدی نبوده، بر حسب تصادف یا هم سرش پایین بوده و او آدم هم یا یکی از یک بغلی صورتش عکس برداشته شده، اینی موارد دقت بسیار زیاد کار داشت تا واقعا تشخیص شود که او آدمیه که سایر پروسه بایومتریک تایی کرده، صرف بحثی عکس از این مشکل داره یا بحثی مثلا انگشتش یا عکس از مسئله زیر سین بودن و مسائل دیگه تشخیص چهره
وقت نمخ که لوقت و روز داره.
بله، قبل از وقت و بعد از وقت، اینا از عوامل بود، از دلایلی که شرکت در ملوک به کمیسیون گفته. حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی برش چقدر این دلایل میتونه قابل قبول باشه یک بحثیه که ما هنوز در موردش چیزی گفته نمیتونیم. یا مثلا مواردی که ما داریم که در کنار اکثر مشکلات تکنیکی که پیش آمد، حتی ما گاهن کار ما از طرف تیکیتای مختلف استاپ مانده، ای دلایل کلش مستند با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک ساخته شده. ای که چقدر ای دلایل ما قابل قبول است بر کمیسیون شکایت انتخاباتی یا موارد دیگه، ایر کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه که بعد از بررسی های خوب تشخیص بکنه. اما تا جایی که ما میفهمیم کمیسیون در پرتو امو صلاحیت های قانونی که داشته، این تلاش داشته، تلاش شبان و روزی بوده، در سه شیفت کار جریان داشته تا مطابق به اون تقویم انتخاباتی، نتایج انتخاباتی، نتایج مقدماتی و نهایی اعلان میشد که مقدماتی متاسفانه به مشکلات برخورد. و حالا ما امروز تاریخ 23 که ما در تقویم دوم امروز رو باید اعلان میکردیم که امروز تازه دیروز یک سری کارهایی که باید بررسی و تفتیش میشد دوباره سوی کمیسیون بنابرای دلایل متوقف شده.
دلت در مالو کمپانی د انتخاباتی محلوش به نقص که مسئولیت لری؟
دقیقا، ما در قسمت کار کمپانی در مالو هم نقد داشتیم، به دلیل از اینکه کمپانی در مالو نظر به سابقه کاری و تجربه کاری انتخاباتی را که در انتخابات های دیگر کشورها داشته، متاسفانه در انتخابات افغانستان خیلی صادقانه نبوده. اما کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان مرجع حقوقی و یگانه مرجع معتبر و پاسخگو در برابر انتخابات افغانستان و طرفها و شرکای انتخاباتیشان مکلف بود تا کمپانی در ملوک را پاسخگو می ساخت. اونا به مثل نهادهای مشاهد و نهادهای ناظر و دستهای انتخاباتی نباید دست زیر علاشان نشستن منتظر می بودن تا اینکه کمپانی در ملوک با اونا رقم را شریک می ساخت. اینا مدیریت اجرایی پروسه را به دست دارن. اینا می تونستن که کمپانی در ملوک را مکلف طرف بسازن، پاسخگو بسازن که اینا نظر به قرارداد را که اینا کردن به اساس و از اون ماده ها به کارهای خود پاسخ میدادن. ولی باز هم که سه روز به تعویق افتاد کمپانی در ملوک را ما نقد کردیم، ولی باز هم ما پیشنهاد داشتیم با کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات که اینا یک زمینه گفتگو را بین نهادهای ناظر، کارمندان کمیسیون و دستای انتخاباتی زمینه سازی بکنن تا حداقل ما کمپانی در ملوک را پاسخگو بسازیم که در قسمت کار خود وضاحت بده، در قسمت از اینکه چرا تقویم را بیشتر اینا گرفتن، چطور کار تکنیکی خود را پیش بردن، آرای که جدا شده را چطور جدا کردن، تمامی موارد را باید پاسخگو می بود. اگر به ما پاسخگو نبود حداقل به کمیسیون پاسخگو می بود تا کمیسیون باز قناعت طرفهای انتخاباتی خود را دریافت نکرد.
پس افتخاری صاحب درستی پختونی پتو کدرت وای چه دو زل خود انتخاباتی محلویش نقص ده زل بعد انتخاباتی محلویش کل اعلانیگی ای دور بم نقص کیگی؟
در واقع تلاش کردیم حتی با تفاهم کمیسیون شکایتی انتخاب پذیری از خود خوب نشان بدیم و تلاش ما برای یک حل مسلمت آمیزی قضیه که یک تعداد تکیتات در مورد از اون ملاحظه داشتن. البته یک چیز ما میخواییم واضح بسازم که این ای توقفی با شماری به معنای از این نیه که ما در مورد امو آرای باقی مانده تصمیم بگیریم که چطور شود. سرنوشت از او بخی واضح است مطابق به قانون، مواردی که تشخیص شده به با شماری و تفتیش بره او رای برگشت نداره اصلا. اما ما تلاش ما اینه که در واقع تیکتای مختلفی که ملاحظات داشتن، ملاحظات از اونا رو دیده، اونا را به وادار به بسازیم که به این پروسه همکار باشه. ضمن از اینکه در قانون و مقررات این ذکر نیست که باید الا و لابد تمام تیکتا باید ناظرینش باشه، چون دینمینج ما در قانون واضح نداریم که الا و لابد باید تمام تیکتا باشه. چیزی که بر ما مهم است بودن نماینده کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی که در واقع محکمه انتخاباتی است، دادگاه انتخاباتی است، این مهم است. و بقیه را ما اما به لحاظ رسمیات ما چندین بار مکتوب دادیم، حتی کسایی که در این پروسه باید کمیسیون را همکار می بود اما ناظرین تیکتای مختلف، اونا یک دوره آموزشی در کمیسیون بر از اونا برگزار شده، اونا آموزش دیدن، تمام پروسه طی شد. اما در روزی که ما فردایش به باشماری می رفتیم یک تعداد تیکتا حاضر نشدن که از دید ما اینا این حق نداشتن که کار بکنن. خب این حق دارن که کار را این نهیدن، اما حق زیره که مانی پروسه شده، مانی اجرای روان شده، این حق
پد دقا بیاش میرونه که ملی او نریوال چارون که در سره؟
بله، ناظرین ملی و این ملی اما در واقع مشاهدین هستن، پروسه را نظارت میکنن، رسانه ها هستن که به شمول تکتا و شمول ناظرین و مشاهدین، ما از رسانه هایی که اعتبار نامه گرفتم درخواست کرده بودیم و درخواست کردیم و اونا در خیلی از موارد حضور دارن، اونا جریان نظارت میکنن. شما در هر در اکثر محلاتی که جریان با شماری و تفتیش جریان داشته ای چند روز، شما اگر میدیدین از رسانه ها آزاد بود، کسایی که میخواستن برن جریان نظارت بکنن.
کمیسیون تاسو پریکړې او تصمیم نیولې ده چې ممکن د اتل زرو محلونو هغه تصفیه سوی راي اعلان کړي، دغه یو اقدام ده؟
دقیقا، حداقل اگر کمیسیون نمیتونه نتایج ابتدایی را به وقت و زمانش ارائه بکنه، اعلام بکنه، اینا حداقل سقف آرای پاک را که از سوی کمپانی در ملوک برای اینا داده شده، اما سقف را اعلام بکنه که سقف آرای پاک به معنای ازی که بر نتایج قسمیه ده، یعنی که کدام نامزد انتخاباتی و کدام کاندیدای انتخاباتی، کدام دسته انتخاباتی رأیش بلندتر است، کدامش رأیش پایینتر است، اما سقف آرای از اینا به چه مقدار است که حداقل اما اعتماد دستای انتخاباتی هم نسبت به پروسه به میان بیایه و مردم هم این ذهنیتشان که مخشوش شده ای هم حل شود. بعد از او بقیه کارهایی که مربوط به کمیسیون میشه و مکلف است تا بازشماری شود و تفتیش شود. بعد از او بازم آرای پاک و آرای ناپاک از همدیگر جدا شود و نتایج ابتدایی اعلام شود که نتایج ابتدایی به معنای ازی است که قابل تغییر است. و وقتی که نتایج ابتدایی اعلام میشه، باز در قسمتایی که حق دیگر نامزدهای انتخاباتی تلف شده، حقشان خورده نشده و به حق از اونا، یعنی بر از اونا رسیدگی درست صورت نگرفته، باز اونا میتونن شکایت بکنن، درج بکنن و از نظارت خود نتایج خود را بگن، باز اون قابل تغییر است، باز دوباره رسیدگی میشه، اونم اون مرحله قبل است که باز نتایج نهایی اعلام میشه.
که هم انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه پر پریکړه نه ده کړی چې کله بعد دریم انتخاباتي محلویش اعلانوي، که ممکن دوی دغه نوی محلویش اعلان کی اې انتخابات خپلواک کمیسیون باندې چې دوه ځله انتخاباتی محلویش نقص کړی ده بیا نقص نکی.
ما امیدوار هستیم که میسون شکایت انتخاباتی در قسمت وضاحت کامل بته از لحاظ قانونی و مرجع معتبر حقوقی تصمیم میگیره که یا دلایل و موارد را که میسون مستقل انتخابات توجیه میدانه برای نقص تقویم انتخاباتی، این میتونه یک دلیل معجب باشه که ما در بدل از اینکه قانون نقص کردیم بتونیم دلیل معجب داشته باشیم در قسمت نقص ازو. ما میخوایم که میسون شکایت انتخابات در قسمت موضع خود را اعلام بکنه، ولی به اساس نظارتی که ما داریم و ما که میخواییم البته به عنوان شرکای انتخاباتی پیشنهاد بکنیم، فقط وضاحت کمیسیون را میخواییم که کدام مورد بیشتر باعث شده تا کمیسیون مستقل انتخابات بار بار نقص بکنه تقویم انتخاباتی را، کسی مورد را من ذکر کرده بودم.
در ذات من در افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون لویان علی افتخاری او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویان سمیره رساله تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هم رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
په هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجرت دي د کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.